د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي.
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
د اوباما د تیرې شپې د وینا مهم ټکی به وروسته په خبرونه کې په تفصیل واورئ، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زیپر نوویل چې د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري. هند ژمنه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خان مینې پر غونډۍ د افغانستان د ملي بیرغ د شاوخوا ساحې د ښکلا جوړولو لپاره $1 میلیون مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد په جګړه کې خپل کلیدي شریک وبالوي، ویل چې نړیواله ټولنه باید دې ډلې په وړاندې لاس تر زنې کښېنني. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زیپر نوویل چې د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري. اشرف غنی احمد زی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له دې وکړې چې د سیال عبدالله وویل چې د واک د ویش پر سر خبرې په ټپه درېدلي او دی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. اشرف غنی احمد زی په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ته په اشارې وویل چې خلکو خپل مسؤلیت ادا کړ، اوس د سیاستوالو دنده ده چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د عبدالله عبدالله سره د سیاسي خبرو په اړه وویل، موږ له لومړۍ ورځې د ملي یووالي د حکومت غوښتنه کړې وه او اوس هم په خپلې دې ژمنې ولاړ یو. د وویل د ملي وحدت حکومت هغه حکومت دی چې د هیواد ستونزې حل کړي، نه هغه حکومت چې دوه سرونه ولري او حکومت ویشل شوی وي. غنی په عین حال کې له هر هغې معاملې سره مخالفت وکړ چې د ده په وینا له اساسي قانون سره په ټکر کې وي.
وطن ولو که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله، سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سم. معامله که شروع سوله په اساسي قانون باندې بیا پای نه لري.
اشرف غنی وویل چې د ملي وحدت حکومت باید د خلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي، ځکه چې د ده په وینا خلک له دوی څخه عمل غواړي. هغه حکومت چې د خلکو ځواب ونشي ویلی نتیجه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که کاندیدان په خپل منځ کې جوړ جاړی وکړي او نه کړي، د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې به اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي سدیر احمد برمک لویدیځو رسنیو ته وویل چې ممکن راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي. له بلې خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش بې ساری وباله، ویویل داسې تفتیش د نړۍ په بل هېڅ ځای کې نه دی شوی. ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپله وروستۍ غونډه سبا جوړه کړي او بیا به خپله پریکړه د شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
د کمیسیون د شکایتو څخه بیرته موږ ته دا فیصله را ورسېدله، نو بیا به موږ په مجموعي طور یو ورځ دوه ورځې خپله کمیسیون کې پر دې باندې کار کېږي په ډیټابیس کې، او پس له هغې به طبیعي داسې نتایج د انتخاباتو د افغانستان وروسته اعلان.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی پرون د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د رایو نتیجه ژر اعلان کړي، خو د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي چې د رایو نتیجه به ونه مني. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې د هند سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. د هند نوې سفارت 40 جریبه ځمکه لري او د سفارت ودانۍ په 8300 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده. دا ودانۍ د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه جوړه شوې ده. په کابل کې د هند نوې سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره د هیواد پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ په 2015 میلادي کال کې ایښې وه، خو پر ودانۍ رسمي کار په 2009 کال کې پیل شو. د هند نوي سفارت د پرانستلې په مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني او یو شمېر ډیپلوماتانو ګډون کړی و. هند ژمنه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خان مینې پر غونډې د افغانستان د ملي بیرغ د شاوخوا ساحې د ښکلا او جوړولو لپاره $1 میلیون مرسته وکړي. پرون د کابل د وزیر اکبر خان مینې پر غونډې په یو لړ مراسمو کې چې د هند بهرنیو چارو وزیر هم حاضر وه، د افغانستان تر ټولو لوی ملي بیرغ ودرول شو. د شنګای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو مشران په خپل راتلونکي سرمشیزه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د شنګای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو مشران نن او سبا د تاجکستان په مرکز دوشنبې ښار کې دوه ورځنۍ غونډه امپرانیزي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دې ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د لمنځه وړلو لپاره به د یو کمپاین د تیزېدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای په ځای کړي. اوباما بېګا شپه له سپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دا واضح کړي چې موږ به هغه تروریستان چې زموږ هیواد ته یې ګواښ متوجه کړی که هر چیرې وي له پښو غورځوو. د اوباما د وینا مهم ټکی به څو شېبې وروسته در واورو. خو د عراق په عراق کې د وروستیو جګړو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپل کلیدي شریک وباله وویل چې نړیواله ټولنه باید د دې ډلې په وړاندې لاسترزنې کښېننی. ښاغلی کیری چې پرون په بغداد کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل نړیواله ټولنه په دې ځانګړي حساس وخت کې د عراق د نوي حکومت په ملاتړ کې ګټه لري. د امریکا جنگي الوتکو د عراق د انبار ولایت د حادثه ستراتیژیک بند نږدې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد تازه هوایي بمباري وکړه. د ازادي راډیو د عراقي څانګې د راپور له مخې په انبار ولایت کې د عراق پوځي چارواکو وویل د امریکا د جنگي الوتکو په پرونۍ بمباري کې لږ تر لږه 14 سخت دریځې وژل شوي او 14 نقلي وسیلې ویجاړې شوي دي. ډیپلوماټان وایي چې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ونه توانېدل چې د اوکراین په کړکیچ کې د مداخلې پر سر د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو په باب پریکړه وکړي. د روسیې پر ضد د نویو اقداماتو په اړه د تېرې جمعې په ورځ د اروپایي اتحادیې مشرانو د بریتانیا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزې تر څنګ په خپلو خبرو کې سلا کړې وه.
سلام سحر منیت مرغه. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.8، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.3، په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړه درجه 9.3، په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 9.4، او په جلال آباد کې اسمان بلک، د تودوخه لوړه درجه 15.3 اټکل شوی ده.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی وویل چې د ملي وحدت حکومت د هیواد د ملي وحدت په نوم حکومت د هیواد ستونزې نشي حل کولی. داسې حکومت چې دوه سرونه ولري.
که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله، سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که کاندیدان په خپل منځ کې جوړ راضي یا ناراضي، دوی د انتخاباتو پایلې له ټاکلي مهال ویش سره سم اعلانوي.
ان شاء الله موږ په ترجمې پورې خپل ټول مسائل ختموو او بیا به تاسو کمیسیون د شکایاتو ته وتړي. د کمیسیون د شکایاتو هم پرې خپل بحثونه لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي.
وی ویل هانټ داون ټیرورست هو ترټن اور کانتری وير ایور دی ار.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نن د پنځم به ورځ د 1393 هجری لمریز کال د اسنبولې د میاشتې شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. د سپتمبر 11 هغه ورځ ده چې پر امریکا له نن څخه 14 کاله مخکې تروریستي حمله شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د پر امریکا د تروریستي حملو د کلیزې په درشل کې ملت ته وینا وکړه. اوباما وویل دې ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي او د دغې وسلوالې ډلې د کمزوري کولو او په بشپړه توګه د له منځه وړلو لپاره به د یوه کمپاین د تیزیدو په ترڅ کې په سلګونو اضافي امریکایي سرتیري ځای په ځای کړي. اوباما بیګاش په لسپینې ماڼۍ څخه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې ده دا واضح کړي چې موږ به هغه تروریستان چې زموږ هیواد ته یې ګواښ متوجه کړی که هر چیرې وي له پښو غورځوو.
We continue to face a terrorist threat. We can't erase every trace of evil from the world.
موږ تر اوسه له تروریستي ګواښ سره مخامخ یو. موږ نشو کولی چې له نړۍ څخه د هر شریر یا بدکار نښه پاکه کړو او د قاتلانو یوه کوچنۍ ډله دا توان لري چې ډېر زیان واړوي. دا ګواښ د سپتمبر له 11 مخکې وو او نن هم دا یو واقعیت دی. اوباما وویل متحده ایالات 415 امریکایي پوځیان عراق ته استوي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د عراقي او کوردي وسلوالو ملاتړ وکړي، خو د هغه په وینا دغه ځواکونه به په محاربه کې برخه نه اخلي. اوباما وویل نن ورځ نړۍ ته ستر ګواښ له منځني ختیځ او شمالي افریقا څخه متوجه دی. هغه د اسلامي دولت ډله یوه تروریستي او غیر اسلامي ډله یاده کړه.
At this moment, the greatest threats come from the Middle East and North Africa, where radical groups exploit grievances for their own gain.
پوس وخلوی ګواخ له منځنی ختیځ او شمالي افریقا څخه چیرې چې افراطی ډلې چې یو هم پکې د عراق او شام اسلامي دولت ډله ده چې ځان اسلامي دولت بولی، خپل اهداف ته رسیدو لپاره د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کوي متوجه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل دا زما د ولسمشرۍ اساسي اصول دی. که تاسو امریکا ګواښئ، هیڅ د امن ځای به ونه لرئ. اوباما په خپله وینا کې چې د سپتمبر د 11 تروریستي حملو د کلیزې په درشل کې وکړه، د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د پراخېدو لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به د دغه تروریستي ګواښ د له منځه وړلو لپاره د یو پراخ ائتلاف مشري وکړي.
We will degrade and ultimately destroy.
زموږ اهداف وازيدي. موږ به د تروریزم په وړاندې د یو هررخیز او دوامدار استراتیژي په ترڅ کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله کمزوري کړو او بل اخر به له منځه یوسو. اوباما د غرض د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې د سوریې له هغو وسلوالو سره د روزنې او تجهیزاتو په برخه کې اضافي مرسته تصویب کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د سهار و بجی او دولس دقیقی دی او سم رازو دی افغانستان دی انتخاباتو لانجه ده. دی ولسمشری دی انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی دی ولسمشری دی انتخاباتو لکومیسون او غوختل چه دی تاکنو نتیجی اجر اعلان کری. دی خپل سیال تا بلنه ور کرد چه دی ملی و عدد پا حکومت که ور سر شریک شی. خب دی تاکید و کرد چه داسی حکومت دی حواس تونزی نشی حل کولی چه دو سرو نولری. اشرف غنی احمدزی تیر شپه دی وی وینا په ترڅ کې د انتخاباتو د لانجې په اړه یو لړ څرګندونه کړې چې جزئیات یې اسمت سروان اوروي.
د ولسمشر د انتخاباتو کاندیدا اشرف غنی احمدزی وایي چې له دې پرته چې د خلکو مشهور رایې ومنل شي، د قدرت د انتقال لپاره بل هیڅ لار نشته. ښاغلی غنی پرون په یوه غونډه کې وویل د قدرت انتقال او د نوي حکومت جوړولو ته پوره چمتووالی لري. د انتخاباتو له کمیسونه وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
په احترام باندې د انتخاباتو له کمیسون نه غواړو چې په راتلونکو څو ورځو کې ولس له ابهام وباسي، نتایج اعلان کړي. فزیکي پروسه آخر ته رسیدلې او راپور ثبت شوي دي. انشاءالله تعالی دوه راتلونکو ورځو کې به دوی پایلې ته ورسي او بیا به د شکایتو کمیسون ته ځي او نتیجه به اعلان کړي.
اشرف غنی احمدزی لخپل سیال عبدالله څخه هم وغوښتل چې له دوی سره لاس یو کړي. ښاغلی غنی وویل د ملي مشارکت له نظره هیڅ مشکل نه لري، خو د وخت له پلوه سیاسي مشارکت ته اړتیا ویني، ځکه له ښاغلی عبدالله څخه غواړي چې د دوی اوشت کړي لاس ته لاس ورکړي او په ګډه ملت ته ډاډ ورکړي چې کارنده او شفاف حکومت رامنځته شي او اوسنی سخت وضعیت بدل شي. دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي پروسه په ټپه درېدلې ده. راپورونه وایي چې د دواړو کاندیدانو اختلاف د اجرایي چارو د رئیس د واک او اختیاراتو پر سر دی. په داسې حال کې چې عبدالله غواړي چې کابینه د اجرایي چارو د رئیس تر لاس لاندې وي، اشرف غنی دا مسأله د اساسي قانون خلاف بولي. د پخپلو خبرو کې دې مسألې ته په اشاره وویل
که نن مو په اساسي قانون باندې معامله وکړله، سبا به ستاسو د اولادونو په سر معاملې ته به مجبور سم. معامله که شروع سوله په اساسي قانون باندې بیا پایل نه لري.
امریکا ملګرو ملتو او ولسمشر حامد کرزی له دواړو کاندیدانو غوښتي چې ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت پر جوړولو موافقې ته ورسیږي او افغانستان له اوسني ناڅرګند برخلیک خلاص کړي. اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت جوړولو ته تیاری وښوده. ویل چې د دوی سیاست د حذف سیاست نه دی، بلکې د نورو د منلو، د مشارکت او د ټولو افغانانو د رایو ځای کولو سیاست دی.
و امروزل چه ده ولسمشری انتخابات و کاندید اشرف غنی احمدزی ول چه ده ملی وحدت خپل سیال ته بلنه ورکړی چې د ملي وحدت په حکومت کې ورسره شریک شي، خو تاکید وکړ چې داسې حکومت چې دوه سرونه ولري د هیواد ستونزې نشي حل کولی. هغه همداراز د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان کړي. په دې اړه وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه لرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون وویل چې د ملي یووالي د حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد د دوه مشران ولري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که کاندیدان په خپل منځ کې جوړ جاړی وکړي یا ونه کړي، د ولسمشرۍ د ټاکنو نتیجې به ژر اعلان کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې د هند سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانیسته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دې ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپل کلیدي شریک وباله، ویل چې نړیواله ټولنه به د دې ډلې په وړاندې لاس تر زنې کښېنني. ډیپلوماتان وایي چې د اروپایي اتحادیې استازي پرون ونه توانېدل چې د اوکراین په کړکیچ کې د مداخلې پر سر د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو په باب پریکړه وکړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اخا الکوزي ته به غوږ شو.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ غونډه کې جمهور رئیس اوباما ولې د اسلامي دولت ډلې د ماتې خبرې کوي او د طالبانو د ماتولو په اړه څه نه وایي تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې او په یو برخه کې راغلي. جمهور رئیس باراک اوباما د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د طالبانو په اړه په احتیاط سره خبرې کولې. د 2009 کال مارچ میاشت کې ویلي وو چې د آسیا په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو اصلي هدف په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې ماتول دي، او د همدې کال په دسمبر میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال خپل خبره تکرار کړه. خبرونه زیاتوي جمهور رئیس باراک اوباما د 2009 کال مارچ میاشت کې دا هم ویلي وو چې د طالبانو یو نه پخلا کېدونکې ډله شته چې پوځي چلند باید ورسره وشي او د طالبانو د حرکت مخه باید ونیول شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د 2011 کال په فبروري میاشت کې د امریکا جمهور رئیس سرګند کړ چې القاعده شبکې ته باید ماتې ورکړی شي ترڅو طالبان یو ځل بیا واک ته ونه رسیږي. د خبرونې په باور جمهور رئیس باراک اوباما کولای شول ساده جملې یا الفاظ استعمال کړي او ووایي چې القاعده او طالبانو ته باید ماتې ورکړی شي، خو بیا یې هم طالبان جلا کړل. فارن پالیسی لیکي په تیرو 14 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا دریز داو کچېری طالبان له القاعده څخه ځانونه لرې کړي، کولای شي چې د افغانستان سیاسي پروسې کې شامل او بیرته ټولنې ته داخل شي. مګر طالبان له القاعده شبکې سره د دوستۍ اوږده سابقه لري او هیڅکله د افغان حکومت او امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. اتلانتیک خبرونې په وروستۍ غونډه کې د افغانانو د ژوند یوې ټولنیزې برخې ته اشاره کړې او لیکي چې ولې افغاني نجونې د هلکانو جامې اغوندي. خبرونه لیکي په یوې ټولنه کې چې تل پکې هلکان پر نجونو ارجحیت یا برتري ولري، له همدې امله به ځینې نجونې د هلکانو جامې اغوندي. اتلانتیک خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په ښوونځیو او ادارو او حتی د خلکو په منځ کې د هلکانو د جامو اغوستونکې اصطلاح مروجه ده. هلکان په اسانۍ سره کولی شي چې له کوره بهر وګرځي، امنیت زیات ستونزمن نه ده، په اسانۍ سره کار پیدا کولی شي، او کومې کورنۍ چې زیاتې لوڼې لري ځینو لوڼو ته د هلکانو جامې ورغوندي او د هلکانو په توګه معرفي کوي. خبرونه په دې اړه زیات مثالونه بیان کړي او د دې ډول نجونو له کورنیو او ښوونکو سره مرکې کړي. اتلانتیک خبرونه زیاتوي کله چې په افغاني ټولنه کې له نارینهو څخه وپوښتئ چې د ښځې او نارینه ترمنځ توپیر څه دی، دوی وایي ښځې تر نارینهو زیاتې با احساسه، زړهسواندي او په جسمي لحاظ له نارینهو نه کمزوري دي، خو کله چې له ښځو څخه که فقیر او یا مالداره وي، بې سواده وي او که سواد لرونکي همدا پوښتنه وکړي، هغوی به درته په ځواب کې ووایي د ښځې او نارینه ترمنځ ستر توپیر په یوې کلمه کې، یعنی ازادۍ کې دی.
ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کاندیدان په خپل منځ کې جوړ راځي یا نه راځي، دوی د انتخاباتو پایلې له ټاکلي مهال ویش سره سم اعلانوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې راتلونکې اونۍ به د انتخاباتو اړوند چارې بشپړې شي او دوی به د دې جوګه شي چې پایلې اعلان کړي. له ښاغلي هوتکی سره عصمت سروان مرکه کړې ده. د په پایل کې وویل
کمیسیون خپل اخرنی مجلس د جمعې په ورځ نیسي، هلته به هم په هغه محالاتو تر اوسه پاتې دي، په هغې به خپله نهایي فیصله اعلانوي. البته اووه مجلسونه پخوانی ور شوي ول او دا به اتم مجلس د جمعې په ورځ دي. دا هم کمیسیون د شکایاتو ته استول کېږي. وخت نیسي د کمیسیون د شکایاتو څخه بېرته موږ ته دا فیصله را ورسېدله، نو بیا به موږ په مجموعي ډول یا ورځ دو ورځې خپله کمیسیون کې پر دې باندې کار کیږي په ډیټا بیس کې، او فیصله کې به طبیعي داسې نتایج د انتخاباتو د افغانستان وروسته اعلان کړي.
ویل شي چې دقیقا کله به مثلا راتلونکې اونۍ په کومه ورځ به دا ټوله کارونه ختم یا تاسو به نتیجې اعلان کړي؟
چې دا خو بیا یو اړخ یې موږ پورې مربوط ده، چې انشاءالله موږ به تر جمعې پورې خپل ټول مسایل ختموو او بیا به یاستو کمیسیون د شکایاتو ته. طبیعي ده چې کمیسیون د شکایاتو هم پرې خپل بحثونه لري او لنډې جلسې به لري، نو وروسته د کمیسیون د شکایاتو څخه را رسیږي، بیا یو ورځ دو ورځې سیستم کې کار په کار ده چې پر دې باندې کار وشي. مربوط په دې ته کېږي چې څومره زر د کمیسیون د شکایاتو څخه بېرته موږ ته دا فیصله راځي، او هغې تر څنګه که سیستم کې مشکل پیدا نشي نو انشاءالله راتلونکي هفته کې به موږ ټول مسایل نهایي شي.
د ملګرو ملتو خاص استازي یانکوبش د سپتمبر لسمه یاد کړی و، ویلو چې تر لسمې پورې به ولسمشر کرزی تی ویلو چې تر لسمې پورې به نتیجې اعلان شي. د دې علت څه دی چې د انتخاباتو نتیجه وځندېده؟
چې انتخاباتو نتیجه اصلا ځندېدلې نه ده، دا د کمیسیون لخوا نه دی ویل شوي چې لسم د سپتمبر به دوی نهایي نتیجه اعلانوي. موږ خپل ټول پروګرامونه مطابق د تقسیم اوقات پر مخ وړلي دي، یعنې هیڅ ځنډ پکې نه ده راغلی، او اوس هم پروسه په نورمال حالت کې روانه ده. ان کمیسیون فیصله نه وکړه چې دا په 15 د سپتمبر نهایي نتیجه اعلانوي.
یعنی تاسو ته مهمه دا نه ده چې کاندیدان په خپل منځ کې کومې موافقې ته رسیږي یا نه رسیږي، تاسو له خپل تقسیم اوقات سره سم په مخ ځئ او راتلونکې اونۍ که چیرته ټول کارونه ختم شي د انتخاباتو نتیجه خامخا اعلانوي، همداسې ده؟
انتخاباتو مدیریت د کمیسیون له طرفه شوی ده، د افغانستان ولس په انتخاباتو کې ګډون کړی ده، او بل اخره د انتخاباتو نتایج هم د افغانستان ولس لپاره باید معلوم شي او اعلان شي. کمیسیون رهبری ژمن ده چې نتایج د افغانستان ولس ته اعلان کړي، او هغې تر څنګ بیا هم تاسو ولیدل چې سل په سلو کې تفتیش دا هم یو ډېره لویه پروسه وه، او دا هم چې کمیسیون رهبری ومنله د دې لپاره چې شفافیت لا هم پسې زیات شي، د اعتماد فضا لا هم پسې زیات شي، او بالاخره د یو پراخ تفتیش په نتیجه کې د انتخاباتو نتایج چې راوځي طبیعي چې کمیسیون به هغه د افغانستان وروسته اعلانوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي راډیو اوریدل، ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر هو بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی ته تیار دی چې پر عراق سربیره په سوریه کې هم د اسلامي دولت پر ډلې حمله وکړي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځني ختیځ له چارواکو سره د خبرو لپاره په سیمه کې دی. څو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله وال ډلې پر ضد یو ائتلاف رامنځته کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کری د عراق له نوې ستر اعظم حیدر الابادی سره وکتل او خبري اعلان ته ویل چې د نوې ستر اعظم د پراخو اصلاحاتو پلان چې غواړي ټول اړخونه د مذاکرو پر غولي راغونډ کړي خوشبین کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنوی چار وزیر د چاشم به پورز بغداد ته ورسید. عراق ته د بارنوی چار د وزیر جان کری د سفر مخکله مخکینه اعلان شوی. عراقی چارواکی د امریکا لخوا لڅمو دی راهیسې تر فشار لاندې و چې ژر تر ژره د ملي یووالي پر بنا حکومت اعلان کړي ترڅو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې پر ضد یو ګډ دریځ غوره شي. د عراق نوی حکومت په روانونه کې اعلان شو او رپورټونه وایي چې زیاتې چوکۍ شیګانو ته ورکړ سوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبه په ورځ په بغداد کې خبري اعلان ته وویل چې د عراق نوی ستر اعظم په حکومت کې د سنی عربانو د مشارکت د پراختیا لپاره هم کارت متحد دی. جان کری وویل چې نوی ستر اعظم په دې هیواد کې د شګانو او سنیانو ترمنځ د تشدد د کمولو لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې پر ضد په مبارزه کې د عراق د حکومت څخه د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات په عراقیان اوس چې یو پراخ منسټه حکومت یې رامنځته کړی یوازې نه پرېږدي. جان کری د دې لپاره منځنی ختیځ ته تللی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد د عربي او اسلامي هیوادو یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په عراق او سوریه کې پراخ سیمې نیولې دي. جان کری اردن او سعودي عربستان ته ځي او هلته به په دوو ورځو کې له عراقي، سعودي، مصري او ترکی چارواکو او د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادو له استازو سره خبرې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبه په ورځ د عراقي شیګانو مشر مقتدا صدر ویلي چې هیواد یې له اشغال کوونکو سره خبرې نه کوي خو له خپلو ګاونډیو او متحدانو سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ وویان جاش ارنست په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به اوس له عراقیانو چې یو پراخ بنسټه حکومت یې رامنځته کړی او په خپل خاوره کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي ملاتړ ته دوام ورکړي. د سپین ماڼۍ دی ویان دویل چې اوس امریکا او د امریکا د متحده ایالاتو پوځ کولای سي چې د عراقیانو د ملاتړ لپاره مهم رول ادا کړي. د سپین ماڼۍ د غلوړو دوه چارواکي ویل چې د امریکا متحده ایالات به په نړۍ کې خپل ډیپلوماټیک نفوذ څخه کار واخلي ترڅو د عراقیانو د هڅو لپاره نړیوال ملاتړ راغونډ کړي.
د ژوند رنگونه
سردار ولی لکنخیل دی بغلان دی ولایت دی نارین دی ولسوالی جسلی و سکونت فیلی پا بغلانی مرکزی کلوسیگ سابقه کوچانی لپلا رو لنیکن
که دی کوچانو دی کیگده پا بارا کرتو وی دب خانه کیگده چه رقموی لچیش نجوری دلی؟
کیگده خو پا خانه دی وزول و وزغون نجوری دلی من وزغونی ورتوی تاش سورتوی دی وزول و یختیانو سالور بای پی چولون و یوا بخپلا کیگده و نو دې څنګه هم شو نه نغم د سديو ګلم په اندازه او یا شپږ متره 15 متره او بربې تقریبا 2 متره د 3 متره برو دیار پیڅوله اکیګ دی بم پاس تقریبا 15 متره به برو د خپل یو چاتی دري او څلور دانی پیڅولونه ورته درېدل چارګ چې دا په دغه رقم باندې درېدل او دا کیګ دی 12 خوري 12 میوګي خوري چې 3 یو خواته دريګي 3 دې خواته او 3 دې خواته څلور خواته بیا دل تمنګ مران دی ورته وای پړی بم لاندې اچول پړی بم د سبب بم ورکاو په دې منسکي غټه ورکړه یو دپړی وټه بم کړه بیا بلاړل ته مې ویږي کې تړل دي کیک دې درې دل په دغه رقم
کیک دې تاسو ویل لوزغنو جوړیږي دغه چا جوړول خځو کناري نه
سابقه دغه دې کوچانو خځو جوړول خصوصا کاخیلو قندارانو د کوچانو خځو دا جوړول
اوله تارونه ورته وبدل
اوله تارونه تاول وو وبدل بل لګي بیا کیک دې وبدل
یو کیک دې په څومره وخت کې وبدل
یو کیک دې تقریبا شپږ میاستو کې 15 میاستو کې دغه سره جوړس
به څومره دوام کوو دی یو کیک
دې دوام یې شل کاله وسم د سکیګ دې ستاسو د مونږ په یادک سره د ما د ترو کار د ما البته شل ډیر سکاله وکیږي وسم ست
اوس کیګ دې سفر خونه کړی وسم ما مغه وسغنو کیګ دې نه استفاده کوي
نو اوس خو کیګ دې نه ستول د خیمه دي کنه خیمه کار اسانم دا زیاتم راځي په خو خو به خیمه نه نه پیدا کیدل
د څه رقم خیمه دي لچ نه جوړی دي
خیمه خو به لغه تبن دا تارو نه لکه نه خې تارو نه جوړ سوي دی هغه ولکه دوره مونږ هم سر په خلاصيږي درې ستنی خوري او په منځ کې دوه تیران خوري دریږي دا خلاص
لکه څه ځم لټی سوی څنګه چې اوسه نه وبي
نه خزم لټی سوی دی لا نه دی خوغه اوس هغه خزم نه دی پاتې احتیام خلکو اوسه سری سوی دی هغه اوس غنم نستونه څوک غوره ځان پزاوی نه چوس ته ستاره زینه زبان ته خزم منو بزینه به ول زور و مزام بش کوم خو زینه به خزم مثلا خیمه ستنو کې دی به خلک څه
بیا کوم خیوی چې پکې اوسه دلای
شي خو کې دی په یو کې دی خو تقریبا 50 کس 40 کس ځای دی لا په خیمه کې الته شل لسن ځای او لګرمي سره ول یخ سره ګډیر مقاومت کا کې دی په یخ کې ګرمي او ګرمي کې اخی او د سوي لکه کوټه زر شمالم نه لوزول دا خیمه بیا شمال لوزي څو به نه کو یعنی په خوانو کې دوی څه څه دلې باندې واره که باران بونه بس څه دلې خیمه څه څه تلک زړی سي ځتی ترک کاری وکټ تر غوزي
دا ودې ژوندونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسې احمد جعفر احمدي سړي ترغلي ورتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کوي
مهرباني تشکر اس